سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه کلاس د ریډیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کبالا د زیانمنو شو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اگست شپږمه د اټومي بم د نومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبري ژانس راپور له مخې د اټومي بم د نومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:15 د امریکا یوې بی نه ویشت بمړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شوی و د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. دا دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 70,000 کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیمه ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغو تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له 3 تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې د عملیات دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 1,000 ګټ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمتشو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري ایجنس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوز لیوه تعلیمي مرکز د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړې. دغه پټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمتشوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2020 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټر او د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیونه دی. پر اوکراین د روسي لیرغل روس امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې لمخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری پرجری دا ټول به ولیدی کورونا دغه سی بغیر سړی پات دی او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړي.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو سواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسو خځه ریګی چې راځي ګلان اخلي یا علاقان ریګی چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مخاله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه ظفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتای. د خبرلانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه و خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خبرولو سره دغه خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګي دوه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یو لس رسنیز کارکونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخبر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروايي ښکارندوی کوي. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ د اگست په 15مه په یو بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي. د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکي کوخی. په بیان کې ویل شوی هغه خبر یالان چې له هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي لګواخ زورونه نیونه او تاوتریخوالی سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لګ تر لګه و خبر یالان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبر یالانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوی خبر یالان ژر تر ژره خوشی کړي او د خپلواکو او منطقه قدر رسنیو زورول پایته ورسوي. په بیان کې راغلی چې د توانه خبری آژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوزر سرپولی له خپل دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 23مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوانی ول شوې دي. خو د دوی د نیونې د ځای یا ولایت په اړه څه نه دی ویل شوی. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې لیونما یونسکو او د ایران حکومت یې د خصو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسي هم تورن کړي. دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوی چې د پکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15مه په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی اعتراف تر کړل شوی او بیا د جولای په 10مه خوشی شوی دی. بیان زیاتوي چې او بل ناپیژندل شوی رسنیز کارکونکی هم د جولای په 18مه په کابل کې د تبعید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه شان د جولای په 18مه یو سیمه ایز ناپیژنده خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف راپور خپرولو له امله نیول شوی و. خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه یې کړې د طالبانو رسنیز اصول به مراتبوي بیرته خوشی شوی دی. IFG دا هم ویلې ویلی چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشی شوي دي. په بیان کې راغلی اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیار چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په دیشمه خوشی شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور و چې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلامیه زیاتوي چې دغه شان د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 1 له 3 میاشتنی بند وروسته خوشی شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 5 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10 ویلي وو چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د نیښمنونکو پیښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس اس مخه کلا ساده رادیو نوري د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وايي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورت شوو کسانو کې خزی او داسې سپینګیری هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بے خاونده پات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دي د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواد وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ډیپورت شوي دي اوښتې دي غاړې ته، او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورت سنټر کې ناشتي چې هغه ډیپورت ته تیار دي کېدای شي نن او پرون ماپشین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلام په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوی پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسټه کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویا له چانا تیاله چې هغه کې چالتا کاس خکلاک کاس ولري بیا ویا تی هغه نه د څه خلک پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپے هم نشتا او بیا هم یو لګ روپے زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم. قسم دې چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتا ته یو کورسې کې اولګ نه استو بلغته واله ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له هیواد وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت نو موده نغزوی. د د دغه کارتون موده د 3 جون په 1.5 پایته رسیدلې و خو فکر کیده چې خای دا موده یو وار بیا وغځول شي. د پاکستان د افریقا نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی وار کارتلرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی وار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شویو. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازکه وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای د جولای له ولسم راهي سي تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستنه کړې شوې دي. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9% نارینه، 8% ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې اوس مېشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
ولستان هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او د غه هواده د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته مش یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د نیول کېدو لوري حتی د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره هم خپل کورونو نسی وتلای. جینوې لازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما د کوم مهاجرین په اندازه مې ترسم کې د ګیره پولیس نفتن برده مرزشان نکنند.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونې نیسي او مو نشړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغ شي او موږ مجبور شو چې له کوره وسو وختون ته یوسو. په ډیره سختۍ خپل ورځ او شپې تیر ولکه په زندان کې چیو.
په تاجکستان کې ویبل افغاني خزي چې نه غوښتل راپور کې مخبور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د محدودیتونو لامل خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا کې افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ د کودکان خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچنی دي. دلته خدا کولای شم بهر ولاړ شم کار وکړم تر څو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 9% نارینه، 8% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د غراس په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 15% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پریښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسیدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنۍ وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنی د مودې د غزول غوښتنه کړي، خو تر اوسه د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو د مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو مخه کلاساته رادیو او ریو ستاسو کولای شئ زموږ خبرونه زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ده لږ ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساعته کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه واورئ. د برېټانیا ټلګراف رسپانې راپور کړی دی چې د ایران د سپای پاسارونو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لړ غوښتی. د دغې رسپانې په راپور کې راغلی ایران هڅه کوي د دغې جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د ام شپاړس نوم لړ له مخې د هیواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیز په وړاندې د فشار دی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دیر داسه درې راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغې نوم لړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلي چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیز د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړ پوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشتي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستۍ ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشاکې دوه وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو دی شاکیدو لامل زمون پولان خطر نورم زیاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که و در اپورون نمخ زمون یاش میرم کاران طالبان و لور نونشی و بندنشی و آن و جنشی و دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانوی زواکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپلی چلور کسیز کورانه سر یو زی میشتی ازادی رادیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا خلوری ده نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چې هم نه غواړي نومي پر راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده، نو د برېټانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټۍ د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیس له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلي کړي چې له مخې یې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږه کلا ازادۍ رادیو ناوړی اوس کوله شی زموږ خبرونه د رادیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه په ژوندې باندې تعقیب کړي. همدارنګه کولای شي پر سوشل میډیا فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه د واتس اپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړي زموږ معلومات ولولې. همدارنګه حال تر سره ژوندې خبرونه هم واوري. پلازمینه کابل کې د تازه ګولان یو شمیر پلورونکي وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شو محدودیتونو اقتصادي ستونزو له امله بازارونه سړ شوي. دوی د هم وايي کارونه دومره کمرنګ شوي چې ان خپل شاګردانو ته د تنخواه او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
اقتصادی طالبانو حکومت لخوا محدودیتونو کار هغه بخوانه خوان نه دی پاتې. د چین غختل نو میرا پور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل
نو وسو خځه یریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقان یریږي چې ګل وړي ځان سره، نو دا مشکل دی پکې. نو کرای خو بس مالکان خو دې وزتا ایجا دغه درکې جواب درکې او دا سرور میشته ما کرای نه دا ور کړی دا سور جاته لګې دی دکان خالی کرا ته کرای نه شو ور کولې.
د کابل د خیرخانی سیمه لیسې مریم ته چیرما د تازه ګلانو پلورونکو مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادی رادیو تو موبایل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان به خصوص کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچا کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا ورسته ستونزې او فشارونه زیات شوی هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي چې نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مندي چې کارونه یې بیا وغوړي کی. د کابل د پولیسر سیمه ګل پلورونکو ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی.
مثلا سابق وره همیش او بلې ګل تازه مستری شاګرد دارین یا کولش کار میکنه
کار مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو. موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی. داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدې او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري، او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي، او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر